استاد خمارو زستاد خمارو سترګو مسکا باندې مینی مسکا باندې مینی مسکا باندې مینی د زړنا در توایم چې
د واشنگټن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی
ترنو اوریدونکو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې سات د مهمو خبرونو سرټکو ته د روغتیا نړیوال ادارې دبليو ایچ او د جمعې پورز وویل کپنړی کې اوسنی حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خایل منځ ولړ نشي په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2.5 لک ته رسیدلی او په دغه هیواد کې تر اوسه پورې په کورونا باندې 15,055 کسان مړ شوي دي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړېدلی شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستو سره ترلاسه کولی شي او اوس هم پوره خبرونه واورئ په ګرده نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر له 12.5 میلیونو څخه وخته او د مړو شمیر شاوخوا 15,000 ته رسیدلی دی. یوازې په امریکا کې تر 2.5 لک زیات خلک په کورونا اخته او تر 1,06,000 زیات یې مړه شوي دي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د جمعې په ورځ وویل که په نړۍ کې اوسني حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خایل منځ ولاړ نه شي. د ډبلیو ایچ او د بیړنۍ چارو د پروګرام مشر ډاکټر مایک ریان وویل نړۍ کولای شي چې د کورونا د دوهمې څپې مخه ونیسي او بیرته لاکډاون خواته ولاړ شي کچيري د کورونا پیښې همداسې زیاتې شي. د ډبلیو ایچ او مشر تدروس کبریاسیس وویل په نړۍ کې داسې مثالونه شته چې که کورونا ډیر سخت وي نو بیا هم کنټرولېدای شي. هغه زیاته کړه د تیرو شپږو اونیو په اوږدو کې د کورونا پیښې په نړۍ کې دوه چنده زیاتې شوې دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له امله د سیاحت یا سلګری صنعت سره تړلي 9,00,000 روزګارونه یا کاروبارونه ختمېدلی شي. دا خبره نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې کړې ده. نړیوال بانک ویره څرګنده کړې ده چې د پاکستان ترڅنګ په جنوبی آسیا کې د سیاحت سره تړلي په مجموعي توګه 1 کروڑ او 1.5 لک روزګارونه لمنځه تللی شي او سیمه د عربونو ډالرو اقتصادي زیان سره مخامخ کېدای شي. د ورلد بینک د راپورټ تر مخه په سیاحت کې د کموالي له سببه پاکستان د 3 اربه او 3.5 کروڑ ډالرو تاوان سره مخامخ کېدای شي او د سیاحت په برخه کې 9,00,000 روزګارونه ختمېدلی شي. په پاکستان کې په کورونا د اخته کسانو شمیر نږدې 2.5 لک ته رسیدلی او په دغه هیواد کې تر اوسه پورې په کورونا باندې 15,055 کسان مړ شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان اسلامي جمهوریت برخه جوړېدلی شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. د افغان سولې لپاره د نړیوال اتفاق دریمه ناسته د ولسمشر اشرف غنی په مشرۍ کې وشوه چې د 1900 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ګډون د ویډیو کانفرنس لارې ترسره شوه. له ارګ څخه تیر شپه ناوخته په خبره شوې خبر پانه کې راغلی دي چې ولسمشر اشرف غنی یاد آنلاین کانفرنس ته په وینا کې وویل د داسې سولې غوښتونکی یم چې په سیمه او نړۍ کې د مستقل ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 1900 کالو بریاوي خوندي کړي. په دې غونډه کې پر څلورو مهمو مسایلو کې د بندیانو پر تبادله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پر ژر پیلېدو، د تاوتریخوالي پر کمېدو او اوربند باندې بحث وشو او ګډونوالو یې په افغانستان کې د اورکم د ملکی مرګ ژوبلې د پاترسیدو عمومي اوربند او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو غوښتنه وکړه. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې آیا صوفیا جمعات دی د جمیل مونز لپاره پرانستل شي. د اردوغان له اعلان نه وړاندې د ترکی تر ټولو لوی عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د آیا صوفیا ودانۍ په موزیم بدلول غیر قانوني ګام و. د عدالت د فیصلې نه یو ساعت وروسته اردوغان د آیا صوفیا د جمعات په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړ. د رویټرز خبري ادارې تر مخه آیا صوفیا مسلمانان او د عیسائی مذهب منونکو مقدس مقام ګڼلو. د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونسکو آیا صوفیا د نړۍ د لرغونو آثارو په ډله کې بللې وه او امریکا د دې حیثیت د بدلولو په وړاندې څرګنده کړې ده. د یونان د کلتور وزارت آیا صوفیا په اړه د ترک عدالت فیصله د مذهب دنیا لپاره یو راپارونکی ګام وبللو. او ورسته خبر دا چې د هندستان پولیس وایي دوی د وکاش دبي په نامه یو ستر مجرم چې لکتر لګه بشپې تو جرمونو کې ککړ وو او ته پولیس افسرانی وژلی وو بل اخر د پولیسو په دزو کې ووژل شو. چارواکي وایي یو مجرم د زیارت پنځشنبي په ورځ په مرکزی خار او جیان کې ل یوې ونې پلټنو ورسته ومندل شو. پولیس ویلي د ترنیول کې د ورسته د جمی په ورځ د پولیسو په موټر کې د شمالي ایالت اوترا پرادیش کانپور خار ته روان کړی شوی و چې د پولیسو د موټر له ټکر کې دوه سره یې د پولیسو د توفنګچی د غلا کولو او تیښتې هڅه کوله چې د نورو پولیسو لخوا وبشتل شو. ځینو سیاسي مشرانو او د بشري حقوقو فعالینو د پولیسو لخوا د دغه ډول وژنو په اړه پوښتنې راپورته کړې چې له عدالت پرته تر سره کیږي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا خبرونه واوریدل او اوس هم د راپورونو پر لور په سر کې واوري چې د روغتیا نړیواله ادارې WHO د جمی پورزو ویل کپ نړی کې وسنی حالات همداسې روان وي نو کورونا وایرس خیل منځولل نشي. په ګرد نړی کې دا محل په کورونا دښته کسانو شمیر له 12 میلیونو څخه وخت یو د مړو شمیر شاوخوا 15 لک شپیتو زرو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نو شروان قلندر څخه به دې راپور کې اوري.
د صحت نړیوالې ادارې د کورونا وایرس د پیدایش زیرا معلومولو لپاره چین ته د صحت کارپوهانو ټیم لیږلې ده او خبرداري جاری کړې ده. په نړۍ کې په روانو حالاتو کې په کورونا وبا کابو موندل ممکن نه ده. بل پلوته په نړۍ کې تر ټولو زیات اغیزمنه هیواد د امریکا ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی یو ځل بیا خبرداري ورکړې ده چې په امریکا کې د کورونا وبا مخنیوي لپاره د موثره تګلارې د غیر موجودګۍ له وجې دا ناروغي زیات وران شکل اخستې دي. په جنیوا کې د ورلد هیلت ارګنایزیشن WHO د کورونا وبا په اړه د یوې غونډې وروسته د ادارې ترجمانې مارګریټ هیریس ویلي دي چې د WHO ټیم به په چین کې د ووهان د سیمې سفر کوي چیرته چې دا ګومان کیږي د کورونا وایرس د سارو د یو مارکیټ نه خور شوی دی. دوی به دا هم معلوموي چې د کورونا وایرس ابتدا څنګه او د کوم ځای نه شوی ده. په خپل یو بیان کې WHO دا هم ویلي دي چې د پلټنو دغه ټیم به دا هم معلومات اخلي چې د کورونا وایرس څنګه د ځناورونو انسانانو ته ولګېدو. اگر چې د دې اندازو ردونه هم شوی ده خو بیا هم د صحت ماهرین ګڼي چې دا وایرس د خاپېرک نه ځناورو او بیا نورو انسانانو ته انتقال شوی دی. په وایرس باندې تحقیق کوونکي وایي چې په خاپېرک کې د کورونا غوندې خطرناک وایرس پیدا کیږي. د روان کال د مئی په میاشت کې د ورلد هیلت ارګنایزیشن په اسمبلې کې یو سلو شلو هیوادونو غوښتنه کړې وه چې دا تحقیقات ته وکړی شي چې د کورونا وایرس په کوم ځای کې پیدا شوی دی. د WHO غونډې ته په جنیوا کې د تنظیم یو ماهر ډاکټر مایک ریان د جمعې په ورځ وویل چې د بد مرغه موږ دا وایرس نشو ختمولی او د لاکډاون په مرسته د کورونا وبا مخنیوي لپاره هلې ځلې په وړاندې بوتلی شو چې داسې د زیاتېدونکي وایرس اور ووجلی شي. په دغه موقع د WHO مشر تیډوروس اډاناما ګابریسس د ختمو ترڅنګ دا هم وویل چې د کورونا وایرس ختمېدو په اړه هیله مند دی. د کورونا وایرس اوس هم خو تیزه سره خوریږي خو په کابو کې راوستلی شي. WHO دا خبرې په یو داسې وخت کړې دي چې امریکا کې د کورونا وبا په اړه راټولونکي د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښایي چې په ټوله نړۍ کې د اغیزمنو کسانو شمیرې د 2.3 میلیونو څخه اوړېدلې او 15,000 نه زیاتې مړه کړې دي. په نړۍ کې د صحت کارپوهان وایي چې دا شمیرې نور هم زیاتې دي ځکه چې یو لویه شمیره داسې ده چې په سرکاري توګه نه ده راټوله شوې. بلخوا بیا په امریکا کې د یو بل ته لګېدونکو ناروغو ستر ماهر ډاکټر انټونی فاوچی ویلي چې که موږ یعنی امریکا د نورې نړۍ د هیوادونو سره خپل موازنه وکړي نو دانش ویل چې ګنی مونږه سډیر خروان یو. هغه ویل بس دا به ویم چې لا ډیر سنه دي شوی. په امریکا کې د جمعې په ورځ هم خو شاش پیته زره نور نوي کیسونه رپورټ شوي دي. تر اوسه په امریکا کې د 3 میلیونو نه زیات خلک اغیزمن شوي او 1,40,000 نور مړه شوي دي. د امریکا نه وروسته د کورونا زیات کیسونه په برازیل هیواد کې 1,00,000 او نږدې 1,10,000 رپورټ شوي. دغه رنګه د سویلي ایشیا د لوی آبادی هیواد هندوستان دا وخت په نړۍ کې دریم نمبر زیات اغیزمن هیواد دی، چېرته چې 3,00,000 او 2,000 زیات خلکو ته کورونا رنځ لګېدلې دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com.
اوریدونکو د آبادی نړیوال ورځ د منځلو پاړه د مرکزی او خیبر پښتونخوا حکومتونو ټول هلې ځلې د کورونا وبال وجې زندګولې دي. کارپوهان وایي د فیملی پلانینګ یا منصوبه بندۍ پاړه په پاکستان کې خزي د پریکړه کولو واک نه لري، ځکه چې نارینه یا سړی د بچو پاړه اختیار لري. دوی وایي له بده مرغه په پاکستان کې آبادی ډیره په تیزی سره مخ پر وړاندې روانه ده او له دې عمله په تعلیم، صحت، اقتصاد او نورو څنګه باندې بد اغیز غورځېدلې ده. په موږ په دې اړه له سیمې د دوی د خبريال فرید شنواری یو راپور ده.
ماهرین وایي په آبادی کې چټک زیاتوالی د اقتصاد، تعلیم، صحت، ماحولیات یا چاپیریال او ژوند نورو برخو باندې بد اغیز غورځوي. په پاکستان کې د آبادی نړیواله ورځ په داسې وخت کې لمانځل کیږي چې آبادی د 2 کروڑونه هم زیاته شوې ده. د یو غیر دولتي ادارې مشر سایم مونیر وایس اف امریکا دی وته ویل حکومتي او دولتي ادارې د آبادی زیاتې دوته تر اوسه پورې فکر من نه دي.
بل دې سره دا هم یو وجه ده وګوره، کوچ کله چې آبادی زیاتېږي نو هغه سره دا هی نقصان زیات چې دا خزو ته جنکو ته ولې کو یو کور کې وسایل کم دي او تنان زیات دي نو هغه جنکو تعلیم باندې کمپرومایز کوي، د جنکو علاج معالجه دا غي فیوچر باغی باندې کمپرومایز کوي. وړوکوالی کې وعده کی، وړوکوالی کې چې وعده شي نو بیا دا غي سره دا اختیار نشته. نو دا سایکل ماتولو د پاره ډیر ضروری دي چې یو اړخ دا په آبادی باندې لا کنټرول وکړو.
د ملګرو ملتونو لخوا د آبادی نړیواله ورځ هر کال د جولای د میاشتې 1 باندې د کال 1991 نه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د آبادی فند یا یو ان اف پی ای په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی په نړۍ کې بعد د کورونا وبا د لاسات 3 کروڑ او 1,00,000 زنانه وه په بچو کې وقفه راوستلو ته لاسرسایی نه کېدو له کبله 1,00,000 نه غوښتونکي ماشومان وزیږوي. د خیبر پختونخوا د آبادی محکمې مشر فضل نبی خان وایي د ادارې لخوا په بیلابیلو وختونو کې خلکو ته د آبادی زیاتېدو او د دې زیان په اړه پوهې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو آبادی فند په خپل راپور کې ویلي دي کچري لاکډاون یا ټولمند نور په نړۍ کې شپږو میاشتو د پاره وغځول شو نو 1.5 میلیونه نورې د صنفي تشدد پیخي مخې ته راتلای شي. د پیښور هیئت آباد میډیکل کمپلیکس هسپتال یا روغتون ډاکټر سنودی افریدی وایس اف امریکا دی وته ویل په ماشومتوب کې د جینکو ودونه کول د یو شمیر ستونزو سبب جوړېدای شي.
سوابندی حواله سره زنانو ته ډېر زیات مشکلات راځي. یو خو په خاندان کې وقفه چې کومه د اړیره زیات ضروری ده. کم از کم هر یو ماشوم نه بعد 2 کاله ګیپ ماشومانو کې پکار دی. مور ته پکار دی چې 2 کاله پکې وقفه وساتي، ځکه هغه پکې وقفه نه ساتي او خپل ماشومانو خیال نه سي ساتي. هغه ته د خو ویني کمی پکې راتلی شي، هغه ویني کمی د وجې نه هغه پوره خپل چې کوم پرېګننسي نه میشتي هغه خپل ډایټ خپل خوراک خیال نشي ساتره چې ماشومان ډيري ماشومان غړي هغه د ماشومان تربيت سم نشي کوله.
د ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي دي د پاکستان آبادی د نړۍ مجموعی آبادی 2.3% جوڑی گی، خو بل پلو ماہرین وائی حکومت تپکار دی چی دغی ستونزی تا پام رو گرزوی او د حل رویستو د پارا چٹک گامونا اوچت کری. فرید شنوارای، وائس آف امریکا، دیوا، پیخور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر دروخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړه یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
پاکستان لومړی وزیر عمران خان ولسته په وینا کې ویلي د کورونا وایرس لکبل د نړیوالې ادارې اف ای ټی اف لخوا د تعمیرات په څنګه کې پاکستان ته ورکړل شوی رعایتونو مهلت د روان کال دسمبر میاشتې پورې دی، ځکه حکومت غواړي د مودې څخه ګټه پورته کړي. د پاکستان حکومت د اف ای ټی اف وګشتو شرطونو کې د 14 عملی کول او پاتې باندې د پرمختګ دعوا کوي. د دې خبريال پیر ولایت شاه په دې اړه له یو شمېر سړونکو سره غږیدل او دا راپور پرې راستولې دی.
دا زیارت پروز دا ٹیلی ویژن د لارې پاکستانی کام تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان ویلي حکومت د عام اولس د استوګنې پروژې یا نیا پاکستان هاوسینګ سکیم لپاره 1.5 ارب روپۍ ټاکلو منظوري ورکړې ده. دا وینا و د سکیم د لاندې ډومبي جوړېدونکو یو لک کورونو کې به هر یو کور جوړخ لپاره حکومت د کور په سر 3 لک روپۍ ورکوي، او حکومت د کورونو د جوړخ لپاره د بانکونو نه د رعایتي یا د ډېر کم شرط سود باندې د قرضو جاری کولو منظوري هم ورکړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلی دا گرد نړی پر شان پاکستان کې هم کرونا وایرس معیشت ته سخت زیان رسولې دي، او دا چې د حکومت په نظر کې د هیواد معیشت یو ځل بیا په خپل خپو ادرولو لپاره د تعمیراتو شعبه بنیادی کردار لوبولې شي، ځکه حکومت د یادې شعبې لپاره د لویو مراتو اعلان کړی دی چې پکې د ټیکس د رعایتونو سره تر ټولو لوی سہولت دا هم ده چې حکومت به دې شعبه کې سرمایه کوونکو نه دا تپوس نه کوي چې د دې د آمدن ذرایع څه دي. خو ورسره وزیر اعظم عمران خان دا هم په ګوته کړی چې د کرونا وایرس له کبله پاکستان ته تعمیراتو شعبه کې د اف ای ټی اف یا نور نړیوالو ادارو د بندیزونو د خلاصي دغه مهلت راتلونکي 5 میاشتو پورې دی.
یعنی وو جو کئی جذر ہمیں جکڑا ہوا ہے فیٹف پہ اور جو کمیشنز لگائی ہوئی ہیں پاکستان پہ، ان سے ہمیں صرف اس وقت 31 دسمبر تک ٹائم ملا ہے.
آغا وای د تعمیراتو په شعبه کې پاکستان سره د اف ای ټی اف د ګیرې نه بچ کېدو لپاره روان کال دسمبر میاشتې اخرنی ورځې پورې مهلت دی، ځکه حکومت غواړي چې د دې مهلت نه ګټه پورته کړي شو بیا پته نه لګي چې دا مهلت به ترلاسه وي او کنه. دا په داسې حال چې د پاکستان مرکزی حکومت د 13 مئی میاشت کې ګرد هیواد کې لاکډاون ختم کړی دی. پاکستان کې تر اوسه د کرونا نه اغېزمنه تنانو شمېرې 2,15,000 نه اوړېدلې دي، او د غرنز باندې اخته د 5,000 نه زیات تنان مړ شوي دي. اړوند حکومتي چارواکي د تورو سور وزرا هسې په هیواد کې د کرونا د خورون په کیسونو کې د کمی راتلو دعوه کوي، خو د آزادو ذرایعو نه د حکومتي دعوو پخلی نه کیږي. وزیر اعظم د اف ای ٹی اف د بندیزونو نه د مهلت دا خبره په یو داسې وخت کړې چې پاکستان به د یادې نړیوالې ادارې راتلونکي اکتوبر میاشت کې کیدونکې غونډې ته د ترهګرو مالی سرچینو تړلو په اړه خپله کارکردګۍ رپورټ وړاندې کوي. اف ای ٹی اف لخوا پاکستان ته د تور یا د ترهګرو ملاتړي هیوادونو نوملړ نه بچ کېدو لپاره 8 شرطونه ورکړل شوي دي، چې پکې پاکستان د 14 شرطونو د عملي کولو او باقی پاتې باندې په تیزۍ سره د کار کولو دعوه کوي. خو څېړونکي کې وایي چې د پاکستان حکومت بیا په دې معاملہ اوس هم پارلیمان کې هغه شان چټکتیا نه خی څنګه چې پکار ده. د معاشي چارو سیړونکو او خبريال مهتاب حیدر ډیو ریډیو توای حکومت ته په دې اړه چټکتیا سره ګامونه پورته کول پکار دي.
اور فارن ایکسچینج ریگولیشن ایکٹ کے حوالے سے ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے ہے اور امید ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس پہ سنجیدگی سے کی اور تیزی سے جو ہے وہ اس کو اپروو کروانے کی کوشش کرے گی تاکہ جو اکتوبر میں ہونے والا
اغه وای د روپو د غیر قانوني انتقال او د کرنسي د تبادله د ضابطو په شمول د اف اي ٹی اف شرطونو سره تړل یو شمیر قانوني مسودې د پارلمان پړوان دي پرتی دي. برزیاتوی پکار د حکومت د پارلمان نه دغه مسودې زر تر زر منځوري کړی چې پاکستان د اف اي ٹی اف راتون کې غونډه کې خپل دفاع وکړي شي. سیړنې وای چې دغه قانونونو منځوري باندې د پارلمان اوسنی ناست غونډه نه لاس پورې کول پکار دي. او دوی په پاکستان کې حکومت مخالف غوندونو باندې هم په دې معاملہ د حکومت سره د مرستو غږ کوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې دی او اوري دی شي. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
اردونکو اوس هم د افغانستان په اړه یو راپور لرو چې افغان ولسمشر اشرف غنی وايي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړیدلای شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. هغه وړاندې وویل د داسې سولې غوښتون کې دی چې په سیمه نړۍ کې د خپلواک ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کالو بریاوي پر ځای پاتې شي، خوندي پاتې شي. په دې اړه نور حال زموږ له همکار نصر الله څخوري.
د امریکا د سمندري ځواکونو یو متقاعد جنرال جیم سټیور ریډیس له امریکا غږ سره په یوې مارکه کې ویلي امریکا باید په افغانستان کې د سرتیرو وسنۍ شمیره وساتي تر څو په دغه هیواد کې د شو پرمختګونو ساتنه وکړي. خاغلی سټیور ریډیس ویل زموږ امریکایي سرتیری او ائتلافي سرتیری باید د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره وکارول شي او راځي چې موږ د ثبات یو دوره ولرو مخکې لدې چې نور سرتیری کم کړو. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوی هوکړې له مخې باید ټول امریکایي سرتیری د 2018 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستان څخه وځي، خو په دې شرط چې طالبان په تړون کې شوی شرایط پوره کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیره له مخکې څخه تزرش پک سو ته کوم شوې ده او واشنگتن وایي له افغانستان څخه وتل به له محل ویش سره سموي. خو خاغلی سټیو ریډیس وایي چې د سرتیرو نور کمول باید په بشپړه توګه د ځمکنیو حالات پورې تړلی وي. هغه ویل القاعده او داعش تر اوسه هم په مرکزی او جنوبی ایشیا کې فعال دي او طالبان خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړي. نوموړي خبرداري ورکړ چې داسې هیڅ دلیل د باور لپاره نشته چې کوم وزونو طالبان بیرته القاعده ته غاړه نه ورکوي او موږ به بیا بیرته له هغه ځای پیلو لکوم ځای چې قصه پیل شوې ده. بل لړخته د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي طالبان د افغانستان د اسلامي جمهوریت برخه جوړیدای شي او خپل سیاسي مقاصد په انتخاباتو کې په برخه اخیستلو سره ترلاسه کولای شي. د افغان د سولې لپاره د نړیوال اتفاق درې مناسته د صدر اشرف غنی په مشرۍ کې وشوه چې 19 هیوادونو او نړیوال سازمانونو پکې د ویډیو کانفرنس لارې ګډون وکړو. صدر اشرف غنی آنلاین کانفرنس ته په وینا کې وویل د داسې سولې غوښتونکو یم چې په سیمه او نړۍ کې د مستقل ولسواک او متحد افغانستان په توګه د تیرو 19 کلونو بریاوي خوندي کړي. په دې غونډه کې پر سلورو مهمو مسایلو د بندیانو پر تبادله، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پر زر پیلېدو، د تاوتریخوالي پر کمولو او اوربند باندې بحث وشو. صدر اشرف غنی کانفرنس ته وویل چې د طالبانو لوري تاوتریخوالي د جوړې اندېښنې وړ دی او د افغان امنیتي ځواکونو خلاف د طالبانو د تشدد اندازه د نه منلو ده. د افغانستان د ملي پخلاینې عالي شورا هم د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د یادې شورا شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د تیری ورځې غونډې ته ویلي چې همدا نن د طالبانو په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو 15 پوځیان وژل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې ښاغلی عبدالله ویلي افغانستان د عمومي اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د وړاندیز هرکلی وکړ، خو طالبان حاضر نه شول چې اوربند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د تقریبا 600 طالب بندیانو پر سر د دواړو خواوو ترمنځ اختلاف لا هم په خپل ځای پاتې دی. تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل رایټرز خبری جنسۍ ته ویلي وو طالبانو منلی چې د خپلو شاوخوا 600 بندیانو پر ځای چې افغان چارواکي له خلاصون سره مخالفت کوي د خپلو نورو غړو د خوشي کېدو لیست وړاندې کړي. خو په خطر کې طالبانو دفتر ویان سهیل شاهین بیا په ټوټر لیکلي چې دوی د افغانستان حکومت ته په بدل کې کوم لیست نه دی سپارلی.
دا ډیوه ده. اوس هم ترکیې ته ورسو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان اعلان وکړ چې آیا صوفیا جمعه دی د جمعې لمونځ لپاره پرانستل شي. د اردوغان له اعلان نه وړاندې د ترکیې تر ټولو لوی عدالت په خپله فیصله کې وویل چې د آیا صوفیا ودانۍ په موزیم کې بدلول غیر قانوني ګام و. د عدالت د فیصلې نه یو ساعت وروسته اردوغان د آیا صوفیا د جمعه په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړ. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکاري نگین شایو راپورته.
د عدالت د فیصلې نه یو غنټه وروسته رجب طیب اردوغان د آیا صوفیا د جمعه په توګه د پرانستل کېدو اعلان وکړو. د رويټرز خبري ادارې تر مخه آیا صوفیا مسلمانان او د عیسائی مذهب منونکو مقدس مقام ګڼلو. د تعلیم، ساينس او ثقافت لپاره د ملګرو ملتونو ادارې يونيسکو آیا صوفیا د دنیا ثقافتي ورثه بللې ده او امریکا د دې حیثیت بدلولو په اړه تشويش څرګند کړی دی. د یونان د ثقافت وزارت د آیا صوفیا په اړه د ترک عدالت فیصله د مهذب دنیا لپاره راپارونکي ګام وبللو. رويټرز وايي خپل ولس کلن اقتدار کې ترک صدر رجب طیب اردوغان د ملک په سیاست کې اسلام ته د زیات ځای ورکولو کوششونه کړي دي. خو د عدالتي فیصلې وړاندې د دغه تاریخي ودانۍ په سر د غربي هیوادونو او ترکیې ترمنځ نه یوازې تاوتریخوالی پیدا شوی، د ترکیې دننه هم ترکیان د ودانۍ د راتلونکي په اړه ویشل شوی. آیا صوفیا په شپږم پیړۍ کې د بیزنطاین سلطنت په وخت کې د عیسایانو عبادت ځای یا ګرجا و، او بیا په 1415 کې په قسطنطنیه د سلطنت عثمانیه د قبضې وروسته سلطان محمد د غودانۍ د ګرجا پر ځای جماعت وګرځولو. خو په کال 1915 کې کمال اتاتورک د جماعت بیرته میوزیم یا عجائب گھر اعلان کړو. ترکی کې د کال 2015 راهسي وخت په وخت د آیا صوفیا د جماعت جوړولو غوښتنې کېدلې، او په کال 2013 کې یو آئینی عدالت د غشان یو خواست رد کړی هم دی. د ترکی صدر رجب طیب اردوغان د جون د میاشتې په 9 نیټه د غودانۍ په اړه اندېښنو تا په جواب کې ویلی وو د ترکی ادارې به مناسبه فیصله کوي. اوس دوی وایي چې آیا صوفیا جمعه تمه بدلوي. دوی د ترکی حاکمان دي او کوم د ترکی خپل ادارې دي. کدا سی یو ګام پورته کول وی نو بیا واکمن ادارې د دې لپاره تیار دي. په ملکی یو پارلمان او مشاورتي شورا وجود لري. کدی ادارو سهم فیصله وکړه نو انتظامیه به د دې عملی کولو لپاره ټول ګامونه پورته کوي. په واشنگتن انسټیټیوټ کې د ترکی د چارو سیړنکار او د اردوغان امپایر د نوی ترکی بانی مصطفی کمال په نامه د کتاب لیکوال سونر کوز پټی وای اتا ترک د دغه تاریخي ودانی د میوزیم جوړولو سره د سیکولر یا آزاد خیاله ترکی مخسر ګن کړي وو. خو نږدې سل کال وروسته رجب طیب اردوغان د دغه اپوټا کار کوي. په اروپا او د ترکی دننه عیسایانو د آیا صوفیا ودانی جمعه په اړولو سخت عکس العمل خودلې او ویلي دي دوی به داسې فیصله نه قبلوي. د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو آیا صوفیا یو تاریخي میراث بللې، او د ترکی تاریخ پوها او معلم ادم الدم وای چې دا یو سیاسي فیصله ده. دا یو جهانی میراث دی. دا د نورو نه جدا په دې خبره دی چې دا د جمعات نه هم زیات دی، ځکه چې دا یوازې جمعات نه دی، دا یو ګرجا هم ده او د زرګونو کالو پورې دا ګرجا و. په کال 1916 کې دا ودانۍ د ټولو لپاره د یو شان ساتلو په خاطر د په میوزیم د بدلولو لاره وېستل شو، کوم چې یو سیاسي فیصله و. دا وخت موږ یو بل سیاسي فیصله ګورو چې د عجائب گھر نه وړاندې حیثیت ته دا بیای چې هغه یو جمعات و. نو دلته مسله دا ده چې دوی ودانی ته کوم حیثیت ورکول غواړي. یو شریک ودانی چې د ټولو نړۍ سره شریکولو سوچ کنه په دې ودانی خپل داوا یقیني کول غواړي. هغه ترکیان چې د ودانی په جماعت بدلولو په حق کې دي وای د جماعت ګرځیدو سره د دوی د زړونو ارمان پوره شي. د استنبول ښار یو اوسیدونکی رمضان ټیمبل وای د جماعت جوړیدو په اړه اندېښنې سمینه دي. خو د استنبول ازګي ازبک په شان ترکیان چې په مذهبي بنیادونو اختلاف نه لري وای د منځونو د پاره په ترکی کې ډېر جماعتونه دي او هغه هم لا د خلکو نه دي ډک. سیوړونکی وای د آیا صوفیا شخړه یو سیاسي ستونزه ده او نتیجه به یې هم په سیاسي بنیاد کېږي. که حکومت هر اخري فیصله کوي په نتیجه کې به یې د اروپایي هیوادونو سره اړیکې او نورې ډېرې خبرې په پام کې ساتي. بلدا چې آیا صوفیا د ترکی یو پیژنګلو ځای دی چې ورسره به دغه هم د لانجو سره مخ شي.
نوریدونکو خبری خبرونه په همدې ځای پاتې رسیږي. اوس هم تاسو رابولو د بی بی شیرینی پروګرام ته.